ټول داسې حالات ورته مخامخ کیږي چې انسان خفه شي، او دا خپل یو دلیل دی د دوشانو.
مینه حسن زئی چې د تپانځي ماسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سیستونز نه ګڼل کیږي. اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظ صحتمند وي او ناروغ او نه وسی. د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته. په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پسرفته ملک کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید وارزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادوار موادو محتاط شي، او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د تپانځي او بل مسله چې امنیتی ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې خپور شي وای، په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د امګړې د ډیپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وای د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابت کړ چې خځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرزي باندې ډیر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې د پاره دغه زده کړه باید ډیره وسی چې د خفګانه څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزو مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزو مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموش دغه خفګان سره بیا د زموش فامیل یا هم د زموش ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شاخه خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموش په وطن کې امرمن دغه لامل ډیر دي، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته دروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیسته امنه مایر چې له واڅخه بهر وسیګ خپل تجربه سره وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخلړی ته وایي. نو مړی وایي چې په هواد کې دنه هم لګانو ستوندو سره مخ و، خو ژور خپګان په دې بری الی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډي وډي کړي. خدا چې وس کډواله شوه په ځان کې د ژور خپګان نخې نخانی ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړي، هغه په پایل کې خپل پوښانه ستوندو سره وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي. خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله نا کله تابنده سي د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور هر فکر او چورت کې لاړ شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغه صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات وو. بیا هم ما داسې ژور خفګان نه احساس کړی.
بله
لنه
بیا وروسته چې حالت ګډوډ سول او مهاجرت ته مخ کړه، لغه وخت نه راتوایا، آیا حال ته د سې کوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکی، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه تر شیبه می همغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با ما ده قبر بسر کرد.
بله.
او دا دیره سخته. سخته ده.
بله. زه پویگم چې کله نا کله زین پختنی اغا دردونه تازه کوی چه هغا دیمونگ بزرونو که خودی خو پا غشبه بیا تازه کیگی. څه وخت تاسو احساس وکړ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی هم د اوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله منده یم چې زه وکولی شم، زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم، د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ. او زه هیله منده د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده اوسم.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې لپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي، او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه تر سره کړو، او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ تر سره کړو، په دې امید ژوند وکړو، او ځان ته د پیسلا د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو، او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو، او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیری کړو تیریږي، او که خدای نه خواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي، او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو، او امیدواري ولرو، هیلهمندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یو مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
ژور خپګان دا یو تاریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو پټولونو کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لامرونه لري. لومړی پایلې ډیر ساده او بسيط وي، خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناک وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي، او کله کله هم ځان بالکل تور عینکې واوندي، ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري، او د ژوند نه بالکل زړه تور شي، او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي، او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله مرګ دی. د ډېر عادي او د بسيطو مسایلو نه پیل کیږي، او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي، او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپیریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي، او د دې نه متاسفانه شي، بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. که چېرته پر یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقیقه کې به شپېته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی، د حافظه او ذاکره، دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارډ ډیسک، دغه ټول دماغ متاسفانه د منځ ځي، او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپل، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتر خبر دغه ده چې د جوار خپګان لامرونه موږ وپیژنو، او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان هم د جوار خپګان نه وساتو، او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو، که کورنۍ وي او که منطقه وي، که کلی وي او که دفتري چاپیریال وي، او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی جوار خپګان لري، او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو تاسو موږ تاسو متوجي شو او د هغوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړه. که دا اوس راته وایي چې موږ څنګه په یو کس کې د جوار خپګان علائم تشخیص کړو؟
د جوار خپګان انسانان همیشه منفیګرا خو لري، او دوی ټولنیز خو نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي، او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي، او حتی مثبتګرا انسان سره هم دوی منفیګرا تعامل کوي، او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي، او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپیریال هم خپه کړي. په دې کې د جوار خپګان کې د یو مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت کې ډیر عمیق خپګان کوي، په جوار خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نشي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي، دی هغه بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي، البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولدای نشي، او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کیږي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري، او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضې دواګانې وخوري، البته هغه دواګانې خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب یې نه وي، او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه، شکایت کوي زما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي، او کله کله بیا د قلب مسایل هم ورته شي، ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خپګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي، نو د فشار خوري هم چې دی، دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضې هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه جوار خپګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي، خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اکله تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. مو تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې بیاخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي، هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف شی ورته ورکړي، مسکنات، خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي، او د دوام راجات د تقریبا چې اخري غدې نه حل دی، او د ډاکټر صاحب نوم زموږ د هیله درخواستند هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک غلری عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاس چې دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د جوړ خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه کزما ورور دی او کزما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 20% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، رب ملک اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دا وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي، او بعض خبره متاسه کوي په سینه کې متاسه وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی د ترونه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناک ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د جوړ خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړ یم. طبي خبر ده چې کله کله بعضی ظروف او بعضی شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضی هغه لري، بعضی اغیز لري. طبي خبر ده چې کله کله انسان صحت خنوي د مصاب ته وانه، کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مصاب ته وانه کورنۍ بعضی ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نشي، او انسان کې خپل دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قران باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل مالج ووسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کبه خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دا پیغام ورکو چې زه جوړ یم، زه خیم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لستر راوړنه باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کول باندې واچو، او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې جوار خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزه د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند لپاره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 1. تر بیا خو ولری الله ممال او ملګری. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته خره غلاست. نن دوشنبه ده او د کیمیا مضمون ورده. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګي د کیمیا مضمون وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد لرن افغانستان خوانیزي موسسه په مرسته چمتو شوی، او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د ووم ټولګي د کیمیا مضمون هله ده د خون کې لسپارښتنې سره سم مو دوراني جدول کې د شلو مهمو عناصرو نمونه زده کړي وي. نو د تیر درس په دوام به نن انحلالیت وایو. انحلالیت حل کېدو ته وایي. دا چې دا څه ډول یو کیمیاوي حالت دی او په پایل کې کوم کیمیاوي وضعیت رامنځته کیږي پورا حال به خون کوي راته بیان کړي.
د نن ورځې درس مو دی سولیبلټی یا انحلالیت او د حلیدلو وړتیا یې معنا ده. محلول چې شته وایي یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري اوبه کله چې مالګ ورسره یو ځای شي چې ځین جوړیږي مالګینې اوبه. مالګینې اوبه محلول سو مالګ پکښې حلیږي حل کېدونکي سول اوبه یې حلوي اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول. بوره حل کېدونکي سول حلیږي ځان حلوي پکښې او محلول یې چې راووتي خوږې یا بوره لرونکي چای راووتي. دا ته چې شي وایي محلول وایي. محلول معنا حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یوځای سي یو نوی شی جوړ کړي هغه نوي شي ته محلول وایي. نو چې محلول مو کله وپېژندئ د هغه پسې انحلالیت. انحلالیت معنا د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلیدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلیدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو. حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي، یعنی بوره په اوبو کې څومره حلیدلی سي، چای په اوبو کې څومره حلیدلی سي، مالګه په اوبو کې څومره حلیدلی سي. دا درې حل کېدونکي مواد وه. اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه: هر مواد ځانته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي. یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي. یو ګیلاس اوبه پکه درې کچوغې مالګه حلولی سي. معنی که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ورواچوم هغه پکښې حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته پکه درې کچوغې مالګه ورواچوم څلورمه کچوغه که زه ورواچوم مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین زرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي د حلیدلو اندازه د حلیدلو لیاقت د چا د حل کېدونکي موادو چې هغه هر مواد ځانته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځانته ځانګړې اندازې لري چې هغه د سو ګرامه دروی اندازه کېږي د سلو ګرام د سلو ګرام لروی اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې دوه سوه څلور ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي بوره دوه سوه څلور ګرامه هم پکښې حلیدلی سي. دا د بورې قابلیت دی د حلیدو اندازه یې ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دی؟ په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه دي. معنی سل ګرامه اوبو ته که زه شپږ دېرش ګرامه مالګ ورواچوم حلیږي. خو که چیرې اووه دېرش اته دېرش ګرامه ورواچوم هغه دوه درې ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې یي حلیږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځانته ځانګړې اندازې لري د سل ګرام لرو اندازه کېږي. د حلیدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي دا مواد ته د حلیدلو وړ مواد وایي. نیمه حلیدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د صفر اشاریه یو سو تر صفر اشاریه نه ګرامه پورې حل سي دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد. معنا هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلیدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د صفر اشاریه یو ګرام څخه هم لږ حل سي نو دا هیڅ نه د حلیدلو مواد. د دې مواد مثال لکه ریګ. ریګ اوبو تر واچوه ریګ په اوبو کې نه حلیږي. نو د ریګو سولیبلټی په اوبو کې صفر ده یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلیدلو وړ مواد چې بیا دي بوره ده مالګه ده دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې شل ګرام دېرش ګرام هم ورواچوم په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلیدلو وړ مواد دي او ریګ هیڅ د حلیدلو وړ مواد نه دي.
له ښوونکي مو واورېدل چې هر کیمیاوي ماده ځان ته د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. د مثال په توګه یې بوره یاده کړه چې په سل ګرامه اوبو کې څه باندې دوه سوه ګرامه بوره هم حل کېدی شي.
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږیست. نن خونکي د اتم ټولګي په کیمیا کې آیون را تر پیژني. دا چې اټوم کوم پړاوونه تیروي او په څه ډول یو حالت کې اټوم او په کوم حالت کې د آیون حالت خپلوي دا به خونکي راته تشریح کړي. دا به هم ولولو چې آیا د اټوم د کیمیاوي حالت په بدلیدو سره سمبول یې هم تغیر کوي کنه. که تغیر کوي نو په څه ډول یو سمبول یادیږي. خونکي هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
آیون د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. اټوم په عادي حالت کې خنثی چارج نه لري. کله چې چارج ترلاسه کړي بیا اټوم نه وي، بیا نوم چې شته اوړي آیون ته اوړي. نو آیون چې شته د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. دا د سوډیم یو اټوم دی. په عادي حالت کې د ده چارج صفر دی. کله چې دی چارج ته واوښتي، چارجي حالت یې غوره کړي ځان ته، بیا د ده نوم سوډیم آیون سو. مګنیزیم، مګنیزیم آیون د بل مثال دی چې سوډیم اټوم دی. دلته یو چا ته الکترون ورکړي، یو بل عنصر ته الکترون ورکړي، په دغه حالت کې دی مثبت سو او آیون سو. سوډیم آیون، سوډیم اټوم. د اټوم سمبول د آیون سمبول. د اټوم سمبول اف، د آیون سمبول اف ماینس. د اټوم نوم فلورین، د آیون نوم فلورایډ. د اټوم سمبول سی ایل، د اټوم نوم کلورین، د آیون سمبول سی ایل ماینس، د آیون نوم کلورایډ. د اټوم سمبول بی آر، د اټوم نوم برومین، د آیون سمبول بی آر ماینس، او د آیون نوم برومایډ. دغه سرازی دا ټوله دغه اټومونه دي، دا بیا ټوله آیونونه دي. بیا راځوب سي اړیکې ته. اړیکې، بونډس، کنیکشن، ارتباط، دا ټوله اړیکې بلل کیږي. آیونی اړیکه، آیونی اړیکه د چیشو د چیش ترمنځ، د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ اړیکې ته آیونی اړیکه وایي. چې د چیشو چیش ترمنځ فلزات او غیر فلزات که چیرې سره یو ځای سي، دغه اړیکه آیونی اړیکه بلل کیږي. په آیونی اړیکه کې یو فلز الکترون ورکوي او غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. دغه ځای باندې مو پامي، غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. آیونیک باونډ، اټوم یو فلز دی، اټوم ټو نان میټل یا غیر فلز دی. دا دواړه کله چې تعامل سره کوي، دی خپل الکترون د تور کوي او دا الکترون د واخستی د ځان سره کښېږدوي. دا یو آیونیک مالیکول یا آیونیک باونډ جوړ سو. سوډیم دی، خپل یو الکترون د تور کې سوډیم کلوراید جوړ سو. په دغه وخت کې دی دواړه سره یو ځای سول، خو د یو الکترون کلورین ځان ته واخیستی او کلورین هم خنثی سو، سوډیم هم خنثی سو. بل بیا اشتراکي اړیکه ده. اوس به تاسې د آیونی اړیکې او اشتراکي اړیکې فرق ووینئ. د غیر فلزاتو او غیر فلزاتو، په هغه اړیکه کې څه شی وو؟ فلزات و غیر فلزات. په اشتراکي اړیکه کې څه شی دی؟ غیر فلزات، غیر فلزات. د دې ترمنځ اړیکه ته بیا اشتراکي اړیکه وایي. په اشتراکي اړیکه کې یو غیر فلز او بل غیر فلز الکترون په مابین کې په شراکت یږدي. په تیر درس کې یو فلز الکترون اخلي، غیر فلز تی ورکوي، او غیر فلز هغه الکترون د ځان سره په خپل ځان کې یږدي. مګر په دې ځای کې بیا غیر فلز او بل غیر فلز الکترونونه په مابین کې په شراکت یږدي. نو دا مثال دی HHO، H2O. H2O چې اوبه ورته وایي، هایدروجن یو الکترون ورکوي، هایدروجن یو الکترون ورکوي. دغه الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ژوند کیږي. یو ځل یې هایدروجن استفاده ځینې کوي، یو ځل دغه هایدروجن استفاده ځینې کوي، بیا اکسیجن استفاده ځینې کوي. انفیرد الکترون، ویلنس الکترون، اټوم ون نان میټل، اټوم ټو نان میټل اور میټالوئید. دا هم غیر فلز دي، دا هم غیر فلز دي. لکه په تعریف کې چې مو ویلي، دواړه الکترونونه په مابین کې سره یږدي او بیا دواړه ګټه ځینې اخلي. نو هغه آیونی اړیکه کې الکترون ورکول کیږي او یوازې یو عنصر ګټه ځینې اخلي. په اشتراکي اړیکه کې الکترونونه په مابین کې شول کیږي او دواړه عناصر ګټه ځینې اخلي. دغه پسې کیمیاوي تعاملونه وایو. کیمیاوي تعاملونه دغه تاسې ګوري چې ډول ډول تعاملونه یا کارونه کیږي. وایي، آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا د کاغذ او لرګي سوځیدل مو لیدلی دي؟ آیا د بدن د درد په وخت کې مو دوا خوړلې ده؟ دا ټول څه شي د کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل څه شي ته وایي؟ کار اجرا کیدلو ته وایي. په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کیدل، یو عنصر د مرکب څخه جلا کیدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کیدل، دا ټول کیمیاوي تعاملونه دي. مثال د اوبو فارمولا څه شي ده؟ H2O، هایدروجن او اکسیجن دوه عنصر دي چې سره یو ځای شي اوبه په لاس راځي. سوډیم او کلورین دوه عنصر دي چې سره یو ځای شي مالګه په لاس راځي. نو د مالګې فارمولا څه شي ده؟ سوډیم کلورایډ، سوډیم او کلورین سره یو ځای شوي دي، مالګه په لاس راوړې ده. هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای شوي دي، اوبه یې په لاس راوړې. د کیمیاوي معادله، کیمیاوي معادله موږ څنګه ښیو؟ په یوه بغل کې تعامل کوونکي دي، په دا بل بغل کې حاصل دی، په مابینځ کې د تعامل علامه ده. یعنی دلته چې هر شی یو د بل سره تعامل کوي دلته لیکو، بیا د تعامل علامه لیکو، او د هغه وروسته حاصل یې دلته لیکو چې څه شی په لاس راځي.
دا تم ټولګي په کیمیا کې په دې پوښو چې لغیر فلزاتو سره د غیر فلزاتو اړیکې ته اشتراکي اړیکه وایي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي کیمیا درس وغږدو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره C12H2O1. د عمومي فرمول لمخې داس لیکلای شو C12 قوس H2O قوس 1. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکسایډ څخه جوړیږي. شپږ CO2 جمع شپږ H2O چې زیایي ترکیب دی، سی شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2، او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکسایډ او انرژي بدلیږي. فرمول دی سی شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2 چې د دې څخه جوړیږي شپږ CO2 جمع شپږ H2O جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوی دي، یو قیمته مونوساکرایډز، دوه قیمته دایساکرایډز او څو قیمته پولیساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د HCI په موجودیت کې په ساده موادو نسبت بدلیدلای، لکه یو قیمته قندونه C5 H12O شپږ ګلکټوز، فرکټوز او ګلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي، خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایډریټونه دي چې په ساده کاربوهایډریټونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایډریټونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته دای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دي. دریم څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای شي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یو سپینه ماده ده چې لبوري خوږوالی لږ دی، ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاستراوني دا د کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په ګلوکوز په فرکټوز لاست راځي. یعنی سی دولس اچ دوه ویشت او یولس جمع اچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ اچ دولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سی شپږ اچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د زیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، تیب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي. او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، فرمول یې دی سی دولس اچ دوه ویشت او یولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د غنی د قند په نوم هم یادیږي. د غنیو اوبه د فشار په واسطه استل کیږي او د ځانګړې عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بوري استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم: سی دولس اچ دوه ویشت او یولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې اچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته اچ سی آی وروسته سی شپږ اچ دولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ اچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دولس اچ دوه ویشت او یولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه اچ دوه او، او د مالګې تیزاب اچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ اچ دولس او شپږ، چې دا ګلکټوز دی، جمع سی شپږ اچ دولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز، یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ اچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان اچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ اچ دولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهور دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
مننه چې درسي ساعت ته غوږیست. خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبیعي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ازار مخلص ما گرانی دل ربا ہو بہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جانے ماتم کو بانے کڑے دہر چا سر پٹے یارانے مپل باسی خندام غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا پیدا وے د چان وے اشناز چکول میں ستا وستر گو تکا تک هو خود بگرزم لیوانی پا دنیا زر ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خولے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خولے زوانی دا وچا تا پاتا خولے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خولے زوانی دا وچا تا پاتا.